توره بلا توره بلا د یوسفزو پالاکه کې د یو کلی خلق په یو زمانہ کې ډیر یریدل. په ټول کلی کې داسې څوک بادر نه و چې د نیمې شپې نه پس د کلی نه بهر وتی وي. که ډیر ضرور کار به پیښ شو خو هیڅوک د شپې بل کلی ته نه تلل، دا ځکه چې خلق د تورې بلا نه یریدل. مشهوره وه چې دا د شپې راوځي او په ملا کې یې ګینګړي تړلي وي او د هغې آواز تر لرې لرې پورې اورېدې شي. دا توره بلا هسې د ماشومانو بو نه و. خلکو په کورونو کې نیمې شپې نه پس د دې ګونګړوګانو شړنګار یو ځل دوه به اورېدو. د کلي په ډېرو خلکو باندې توره بلا پېښه شوې هم وه. هغوی شکر ویستو چې ژوندي ترېنه خلاص شوي وو، ځکه چې یو دوه سړي دې مړه کړي هم وو. ډېر ځلې بعد خلکو د دې د مرګ اراده کړې وه خو بری یې پرې نه موندو. هر څوک چې به ورغلل یا خو به یې سر وخوړو او یا به بیمار پروتو. یو ورځ د ماښام او مازیګر ترمینځه د یو څو ځوانانو په مجلس کې د تورې بلا خبره راپریوته. یو علی ګل نومي زلمی هم په دې مجلس کې و چې د ډېرې اوږدې مسافرۍ نه پس کلي ته راغلی و. علی ګل وویل، پرېږدی مړه، توره بلا او سپینه بلا لاسې وي، هسې خلک لکه د ګیدړ د سوري نه یارېږې. پښتون او دا یاره، تاسو خو د پښتنو بهادري خورې یېرې کړه. علی شیر، وروره، ته هر څه چې وایې نو وایه، خو زه دا منم ځکه چې توره بلا ډېرو خلکو لیدلې ده او یو دوه کسان یې وجلي هم دي. الا داد، ته ډېره موده پس کلي ته راغلې، تا ته د دې حال څه معلوم دی؟ دا توره بلا ډېره زورور بلا ده، که خدای ترې دا بنیان خلاص کړي نو خلاص به کړي، ګنې مونږ پې جنګ بیللې دی. ډېر زړور سړی ورپسې تللی دی، خو په خپله یا مړ شوی دی یا ناجوړه شوی دی. علی ګل، زه بلاګانې ملاګانې نه منم، هسې خلکو یو هاو جوړ کړی دی، او که په رښتیا څه بلا وي نو هم که خدای ته منظوره وي، زه به یې درته مازغه ترمې ترمې بوزم. مرګ خو یو ځل دی او بې نیټې مرګ نه راځي. که یو ځل ما سره دا بلا مخامخ شوه نو کلی به ترې خلاص کړم. علی شیر، کتې به شي، ته خو هم په یاره کې ګرځې، که څه جس در کې وي نو وروځه، هسې دا خوله دوپړې دوپړې خوند نه کوي. الا داد، یار که دا کار دې وکړو نو د کلي ټول خلک به دې سانمند وي. هر څومره روپۍ چې غواړې تا ته به غونډې شي، دې تورې بلا خو خلک تر پوزې راوستې دي. علی ګل، زه چې هیڅ هم نه اخلم نو درې سوه روپۍ خو به اخلم، که دا راکوې نو توکل کوم، یا مړ یا موړ. علی شیر، بس نور دې نه ته بې غمه اوسه، دا زما په ذمه که دا بلا دې مړه کړه نو دا پیسې به درته خامخا راټولې شي، د دې هیڅ وسواس مه کوه. دې کې د ماښام بانګ وویل شو او مجلس خور شو. ټول جومات ته لاړل. د شپې علی ګل توره او کوتک ځان سره واغستل او په لاره کې لاړو کېناستو چې خلکو به وي چې په دې لاره توره بلا راځي. علی ګل تورې بلا ته سترګې وازې کړې او غوږونه یې تېره کړل او ناست و. سات په سات یې د زړه ټوپونه زیاتېدل چې چرته به کړپ شو نو غوږ به یې ورته کېښود، او چې سترګې به یې مرغۍ مرغۍ شوې نو پا بسېدو. اخر چې نیمې شپې نه شپه واوړېده نو د ګینګړو آواز یې تر غوږو شو. دلته ده ورته ځان سنبال کړو او کوتک یې په دواړو لاسونو کې مضبوط ونیو. تورې بلا باندې به اوس گزار کوي، خو توره بلا د ده خوا کې لکه د ګولې په شخ تېره شوه او دې هسې اریان دریان په خپل نیت کې پاتې شو. د علی ګل په شان بادر او ځوان مړه څوک نه و، خو چې په توره بلا یې سترګې ولګېدې نو څه قدرې وار یې خطا شو او دم تې ووتو. چې توره بلا لرې لاړه او د علی ګل او چروت په ځای شو نو زړه کې ډېر کچه شو او ځان ته یې ډېر وتوکل او دا یې وویل، زه خیر دی، څه چې وشول هغه وشول، که اوس بیا توره بلا په دې لاره راغله نو روغه برانه نه ځي. یو ځل خو پرې خدای یادوم او دا کوتک ورله سر لراولم، بیا به کتې شي. که دا پیره هم ما په توره بلا کامیابي ونه مونده نو ما نه به زیات ګیدړ په دې دنیا کې بل څوک نه وي. همزولو سره به څنګه سترګې لګوم؟ دې غیرت د علی ګل زړه تکړه کړو او کوتک یې کابو کې کړو. چپه چوپیا وه او د ځنګل ټول ځناور اودو. چرته د ماشي بنګ نه و، د سپوږمۍ رڼا د ګڼو ونو نه راچڼېده او ځمکه یې ګلداره کړې وه. علي ګل تورې بلا ته به کله کېناستو او کله به ودرېدو او کله به بیا کېناستو. دعاګانې یې کولې چې یو ځل بیا توره بلا راښکاره شي او دې پې د زړه ارمان ورېجوي. آخر دوه درې ګنټې پس بیا د ګینګړو آواز لرې نه راغی. علي ګل ورته ځان تکړه کړو او په لاسونو یې وټوکل او کوتک یې مضبوط ونیولو. څه ګوري چې یو تور شی لکه د سیلې را روان دی او د ګینګړو آواز یې په څلورو واڼو ګوټونو کې ګړنګار پیدا کوي. کومې ونې لاندې چې علي ګل ولاړو چې هغې ته توره بلا نږدې شوه نو دې ورته په نوکونو شو او د زړه د اخلاصه یې یو گزار هغه تور سیس ته په سر ورکړو. هغې یو کریکه وویسته او په ځمکه راپرېوته. علي ګل لکه د ازمري پرې راغوټه شو او پرې د پاسه کېناستو. ولې دا وخت په دې خبره دې ډېر حیران شو ولې چې د هغې سینه د ده په لاسونو پسته پسته ولګېده. تورې بلا ووې چې ای د خدای بنده، د خدای ومنه، تا خو زه مرګي حاله کړم. علي ګل زه تا هېڅ چرې ژوندې نه پرېږدم. رښتیا ووایه چې ته څوک یې او تا دا خلک ولې په عذاب کړي دي؟ د شپې د دې تلو راتلو نه ستا څه مطلب دی؟ توره بلا خدای دپاره ما وبخه، زه یو ښځه یم. علي ګل په دباو سره د شپې ستا څه کار دی چې په داسې شکل کې ګرځي؟ ته ښځه نه یې، څه بلا یې؟ د خلکو عمر دې اغستې دی، ما قسم کړی دی چې تا به ژوندی پرې نږدم. توره بلا د خدای بنده، زما په خبره باور وکړه، زه یوه ښځه یم او هم د دې کلی یم. علي ګل حیرانو چې داسې وایي. حق دک د بلا د سینې نه کوش شو. توره بلا پاسېده او ودرېده خو د ګزار د وجې پې سر وګرځېده. چې هغې د مخ نه د بلا توپ څیره لرې کړه نو علي ګل څه ګوري چې مخکې ورته داسې ښایسته جینۍ ولاړه ده چې د مخ یې سپوږمۍ شرمیږي. اوږده اوږده ویښتې ببر شوي دي او تر ملا یې رسېدلي دي. علي ګل اریان دریان شو. جینۍ نه یې تپوس وکړو چې دا نخره دې ولې جوړه کړې ده؟ دې نه ستا څه مطلب دی؟ جینۍ ای د خدای بنده، زه بیا تا ته جولۍ غواړم. زه هم د دې کلی یم او د ملک خور یم. هره شپه دې مخامخ ځنګل ته ځم، هلته مې د اشنا قبر دی، د هغه زیارت کوم. دا چل ما ځکه جوړ کړی دی چې ما باندې څوک غرض ونه کړي. ما تورې جامې اغوستې دي، ځان نه مې بو بلا جوړه کړې ده. ملا کې مې ګنګړو اچولی دي چې څوک راته نږدې رانشي او زما په حال پوه نشي. نیمې شپې نه پس راځم او دې ځنګل ته لکه د سیلۍ ځم او بیا راځم. په دې خبره علي ګل یو سوړ اسویلی وکړو او مزغو کې یې څه فکر کولو چې په دې کې د جینۍ د پرهار درد زیات شو او دې ته یې د اوښکو ډکې سترګې راواړولې او بې خوده شو. خدای خبر چې په دې کتو کې څه جادو. د زلمی رنګ زیړ شو او لکه د پبو د غوز یې د مخ نه ایرې وچڼېدې او اوتر شو. د شپې په چوپه چوپتیا کې بني آدم څه چې ځناور هم نه و اریان وو چې څه وکړم. د جینۍ سر ته کېناستو او د کمیس ته لمنې ببوز یې ورته ووهلو. لږ غونتې ساعت پس دې خمار سترګې وغړولې خو د سر د زخم نه یې وینه روانه وه. د هلک صبر خلاص شو او پټکې یې وشلولو او د هغې سر یې پرې وتړلو او تر ډېره پورې ورته ناستو. آخر جینۍ پر اګدان پاسېده او ویې ویل د خدای په امان، سبا نږدې دی، کور ته ځان رسول په کار دي. که څوک پوه شي نو سر به مې پرې کړي. ولې ماته خپله نخه نښانه او ځای زیږی وخایه؟ د علي ګل مازغه ګډوډ و. د خپل کور نخه یې ورته ورکړه خو په خوږ زړه یې ورته وویل چې تر هغې به دې پرې نږدم تر څو پورې چې دا لوز ونه کړي چې بیا به د کوره په دې شکل نه راوځي ځکه چې دې کې ستا د مرګ یاره ده. جینۍ ښه ده، زه تا سره دا لوز کوم چې په دې شان به بیا د کور نه د شپې نه راوځم. بس جینۍ رخصت شوه خو چې څو قدمونه به لاړه نو وروستو به یې کتل. د دواړو په یو بل مینه راغلې وه او په زړونو باندې د عشق سوری شوی و. څه ساعت پس علي ګل هم کور ته لاړو. سبا یې همزولو ته وویل چې ما توره بلا وزغلوله، بیا به دې کلي ته مخه نه کوي. ړومبی خو پې چا یقین نه کولو، خو چې درې څلور ورځې چا د ګینګړو آواز وو نه اورېده او نه چا ولیده، نه د خلکو یقین راغلو چې توره بلا رښتیا دفه شوه او علی ګل ته هغه انعام خلکو راټول کړو. دې نه پس علی ګل غلی غلی او غمجن غمجن کېدو، او هغه خوش طبیعتي یې بیا نه وه. په دې کار یې همزولي ډېر حیرانو، خو ده چا ته خپل حال نه وي. تل به یې د معشوقې په خیال کې بازونه پریښي وو. څو ورځې پس هغې ده سره ولیدل او سمودې پورې پټ پټ ملاقاتونه کېدل. آخر دواړه تختېدو ته جوړ شول او یوه شپه په تور تپ کې کلی یې پریښودو. چرته لرې وطن ته لاړل او یو بل ته واده شول.